په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې د خپل کوربه صالح او نورو همکارانو سلامونه ومنئ. د ازادۍ راډیو په دې خپرونه کې د شیکاګو د سرمشریزې په اړه راپورونه او مرکې درته لرو. دغه کنفرانس نن پیلېږي. پر نورو مسایلو هم مطالب لرو. تر دوه نیمو بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د ایډز ناروغۍ پر ستونزې خبرې کېږي. په خپرونه کې د راپورونو او تحلیلونو تر څنګ د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اورئ چې د ایټالیا په شمال کې زلزلې څلور کسان مړه او ګڼ نور ژوبل کړي دي. د فیسبوک بنسټ شیدون کی وعده وکړ. تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونه له ناجی ساپی خبري.
د اورزګان امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په مرکز ترینکوټ کې د یو ځنمرګ برید له امله شپږ ماشومان ټپیان شوي، او د خوست د امیر روغتیا مسؤول چارواکي وایي چې د اسماعیل خیل ولسوالۍ په یوې لیسه کې لسګونه زده کوونکي مسموم شوي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر حمید کرزی بچ نن د ناټو د شیکاګو په کانفرنس کې ګډون کوي. د دې سرمشریزي په سر کې د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداری سره د سولې او پخلاینې پر پروسی خبرې وکړي. د ولسمشر کرزی ویان ایمل فیضی ازادي رادیو ته په دې اړه وویل:
په دې کتنه کې به د سولې د عالی شورا رئیس محترم ربانی صاحب هم ګډون کوي. هغه هم شیکاګو ته راغلی تر څو په دغه ناسته کې چې پاکستان رئیس مو سره کیږي، او په دې ناسته کې به د سولې د پروسې په هکله خبرې کېږي. د سولې په پروسه کې د افغانستان د پاکستان ونډه یا نقش، دغه ټول هغه مسایل دي چې په دې ملاقات کې به پر دې باندې خبرې کېږي.
ایمل فیضی دغه راز وویل چې ولسمشر کرزی تېره شپه د ترکیې له ولسمشر عبدالله ګل سره وکتل، او د افغانستان او ترکیې ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د تړون په باب خبرې وکړې. د ولسمشر کرزی ویان وویل چې د ترکیې ولسمشر له افغانستان سره د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو د سند لاسلیک کېدو ته لیوالتیا وښودله. د اورزګان امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په مرکز ترینکوټ کې د یو ځنمرګ برید له امله شپږ ماشومان ټپیان شوي دي. د دې ولایت امنیه قومندان فرید عیل وویل چې پیښه نن غرمه مهال رامنځته شوې، او هدف یې د بهرنیو ځواکونو کاروان و. د امنیه قومندان په وینا چې تر دې دمه د بهرنیو ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات نه لري. د دې پیښې مسؤلیت هم چا نه دی منلی. د سرپل ولایت په مرکز کې د ورستیو سیلابونو له امله نه تنه وژل شوې دي. د دې ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې مسؤول سید فیض الله سادات ازادي رادیو ته وویل چې پرون په دې ولایت کې سخت سیلابونه راغلي وو. هغه زیاته کړه چې امنیتي ځواکونه 300 کسان د سیلابونو له خطر څخه ژغورلي دي. له بلې خوا د سرپل ولی عبدالجبار حقبین په یاد ولایت کې د لومړنیو اړینو توکو او درملو د خدمېدو خبر ورکړی. هغه له سیلاب ځپلو سره د عاجل مرستې غوښتنه وکړه. او د خوست د امیر روغتیا مسؤول چارواکي وایي چې د اسماعیل خیل ولسوالۍ په یوې لیسه کې لسګونه زده کوونکي مسموم شوي دي. د دغه ولایت د ملکي روغتون رئیس امیر بادشاه منګل نن ازادي رادیو ته وویل چې تر اوسه ورته شل زده کوونکي روغتون ته انتقال شوي، او د نورو لپاره امبولانس سیمې ته لېږلی. د دوی وایي چې سیمې ته یې پلاوی لېږلی تر څو دغه پیښه له نږدې وڅېړي. له دې څو ورځې وړاندې هم 400 زده کوونکي په همدې لیسه کې مسموم شوي وو. دا د افغانستان اړوند مهم خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونو لپاره له فرشتې جلالزی سره ملتیا وکړه.
د ناتو عمومي منشي له پاکستان څخه غوښتنه کړې په افغانستان کې د سولې روانو هڅو ملاتړ وکړي. د اندروس فوګ راسموسن په شیکاګو کې د ناتو د سرمشري تر پیل مخکې وویل د افغانستان ستونزه د پاکستان له همکارۍ پرته نه شي حل کېدلای. د پنځاینو پاړه واضح ده چې موږ په افغانستان کې ستونزې د پاکستان له مثبت دخالت څخه پرته نه حل کولای. موږ باید دغه ستونزې حل کړو، او جمهور رئیس آصف علي زرداری مو سرمشریز ته رابللی. زه به نن له غرمې وروسته له هغه سره وګورم، او یو شمېر واضح پیغامونه به ورته وړاندې کړم. ناتو پر پاکستان د فشار راوستلو هڅې کوي تر څو په خپله خاوره کې د وسلوالو د پنځاینو د له منځه وړلو لپاره جدي اقدامات وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وايي په داسې حال کې چې زیات اروپایي هیوادونه له مالي بحران سره مخامخ دي، خلکو ته د کارونو د پیدا کولو لپاره د زیاتو هڅو باندې موافقه شوې ده. ولسمشر اوباما د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادونو د رهبرانو د غونډې په پای کې پرون خبرې اعلان ته وویل چې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو له مشرانو سره یې موافقه کړې چې د اقتصادي ودې او کارونو زیاتولو مسلې ته به په ټولو پروګرامونو کې لومړیتوب ورکول کېږي.
As all of the leaders here today agreed, Growth and jobs must
be. دوی لکه څنګه چې دلته راغوندو شو یو ټول مشران موافقه وکړه خلکو ته د کارونو پیدا کول زموږ په اولویت کې باید وي. په اروپا کې با ثبات او مخپوډي اقتصاد د امریکایانو په شمول د ټولو په ګټه دی، ځکه اروپا زموږ ستر اقتصادي ملګری ده. د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادونو د رهبرانو غونډه د جمعې په ورځ د واشنګټن څخه د باندې په کیمپ ډیوید کې پیل شوې وه او پرون پای ته ورسېده. د امریکا پولیسو پرون درې مشکوک سړي نیولي چې ویل کېږي د جمهور رئیس باراک اوباما پر انتخاباتي کمپاین د حملو د پلان او پر پولیسو د پټرولي بمونو ورغورځولو په تور باندې تورن شوي دي. د کسانو پولیس د الکولو له بوتلونو څخه په کور کې په جوړو سویو بمونو وشتري، خو د شیکاګو پولیسو ټینګار کړی د سرمشتیز د ګډون کوونکو لپاره هیڅ ډول امنیتي خطر نشته. نن به د نړۍ د لشترژو 500 هیوادونو رهبران په شیکاګو کې د ناټو په سرمشتیز کې برخه واخلي. پولیسو ویلي چې د درې وړ ځوانان چې نیول سوي دي انارشستان یا د ګډوډیو جوړونکي دي او څوونه مخکې له د شیکاګو د غونډې د تخریب لپاره پروګرامونه جوړ کړي وو. هغه چینایي بشري فعال چې په وروستیو کې د پیکینګ او واشنگټن ترمنځ بحثونه را پیدا کړي وو پرون امریکا ته ورسېد. چین ګوانګ چینګ چې په سترګوړون دی پرون له خپلې میرمنې او دوو ماشومانو سره یو ځای د نیویارک په نړیوال هوایي ډګر کې ښکته شو. د ته په روغتون کې د بستر په وخت چارواکو خبر ورکړ چې امریکا ته ولاړ سي. د ایتالیا په شمال کې د زلزلې له امله څلور تنه مړه سوي او زرهاو کسان له خپلو کورونو څخه وتلو ته اړ سوي دي. ویل کېږي چې په ایتالیا کې د تېرې شپې د زلزلې شدت 6 درجې و او د دې هېواد د بولونیا ښار ته نږدې سیمې شدیدې لړزولې دي. د تېرې شپې د زلزلې له امله د زخمیانو شمېر 500 ته لوړ سوی دی. د فیسبوک انټرنیټي پاڼې مؤسس مارک زوکربرګ پرون د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې واده وکړ. مارک زوکربرګ 28 کلن دی او تقریبا 9 کاله مخکې د امریکا په هارورد پوهنتون کې د زده کړې پر مهال له 28 کلنې پریشیلا چان سره لیدلی وو. پریشیلا چان د کالیفورنیا په طبي پوهنتون کې زده کړې ترسره کړې دي. زوکربرګ په 2004 کال کې د فیسبوک پاڼه جوړه کړه او د دې پاڼې د 503.6 میلیونه اسهامو د تر ټولو زیاتې برخې خاوند دی. د دې کمپنۍ لشتلجه 100 میلیارد ډالر ارزښت لري او تیره اونۍ د کمپنۍ د اسهامو د خرڅولو اعلان وکړ. او د سربیا د جمهوری ریاست د انتخاباتو دوهم پړاو روان دی. نن خلک د رایو مرکزونو ته ځي. ابتدایي نظر پښتنې څرګندوي چې بوریس تادیچ د خپل رقیب کاندید توماسلاو نیکولچ په پرتله مخکې دی. په سربیا کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لومړی پړاو د رواني میلادي میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شوی و او لکه څنګه چې وړاندوینه شوې وه بوریس تادیچ مخکې و. د هغه رقیب توماسلاو نیکولچ تر اولې مرحلې وروسته ادعا وکړه چې په انتخاباتو کې پراخې درغلۍ شوې دي. دا خبرونه
دوی بجی او اته د خیسوی نن یک شنبه د غویا سورې د شمه د می میاشتې شلمه ورزو د رپورټونو برخه ده. د افغانستان په اړه د شیکاګو سرمشري زنن پیلېږي او افغانستان یې د اجنډا په سر کې دی. په دې اړه بیلابیل راپورونه درته لرو. د شیکاګو په کانفرنس کې د پاکستان د ګډون په اړه له یو قبایلي مشر سره مرکه درته لرو.
پاکستان اس کل ادا نہ واڑی چاہ افغانستان کے امن راشی منگ دا پاکستان نے اس خیر توقع نہ ساتو
په فرا کې د پوزي عملیاتو په نتیجه کې شاوخوا 1.5 وسلوال وجل سوي کو وخت او نور مسایل هم څیړو. تر 2.5 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې د ایډز ناروغي په باب خبرې کیږي. تاسو هم په پروګرام کې ګډون کولای شئ. د ناتو د غوړو هیوادونو مشران نن د امریکا په شیکاګو ښار کې غونډه کوي. څول جګړې د وروسته افغانستان د راتلونکي په اړه یو حل لار عمومي په دې اړه په بحثونو کې به د افغان امنیتي ځواکونو له تمویل نیولې د ولسمشري تر روانو انتخاباتو پورې بیلابیل موضوعات شامل وي. خو یو امریکایي مقام ویلي چې د افغانستان او امریکا ولسمشران به د سرمشري په څنډه کې په خپل کتنه کې په افغانستان کې د 2014 میلادي کال د ولسمشري د انتخاباتو او له وسلوالو طالبانو سره د سولې د هڅو په اړه جلا خبرې وکړي. احمد تکل خبرې.
تکل شوی چې ولسمشر حامد کرزی د شیکاګو د سرمشریز په څنډه کې لخپل امریکایي سیال باراک اوباما سره وګوري. د افغانستان د دولت د ریاست ویاند ایمل فیضی ازادي رادیو ته ویل چې په دې کتنه کې به افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د سپارلو او له وسلوالو طالبانو سره د پخلاینې پر موضوعاتو بحث وشي.
د ملاقات کې به د خبرو محور په افغانستان کې د انتقال پروسه ده او د 2014 کال وروسته د ناتو نظامی حضور او د نړیوال ځواکونو مرستې د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره در از د افغانستان د سولې پروسه دغه ټول هغه مسایل دي چې دواړو خواوو ترمنځ په دې باندې خبرې کیږي.
خو د سپینې ماڼۍ یو مقام اسوشیتد پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې د کرزي او اوباما په یو ساعته کتنه کې به له طالبانو سره د سولې پر موضوع سربیره په 2014 کال کې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره پر پلانونو هم خبرې وشي. دا جګپړی مقام وایي دواړه مشران به دا یقیني کړي چې سیاسي مخالفینو ته به په انتخاباتو کې د عادلانه سیالۍ امکان برابرېږي او همدارس په انتخاباتو کې به د درغلیو مخنیوی کیږي. خغلی کرزی په وار ور ویلی دی چې په 2014 کال کې د ولسمشر په توګه د خپلې د دورې له ختم وروسته به په قدرت کې پاتې نشي او د انتخاباتو لپاره بل را وره کړي. د ناتو ځواکونه هم تر همدې انتخاباتو پورې په افغانستان کې پاتې کیږي او په 2014 کال کې وځي. د دولت د ریاست وایند ایمل فیضی له آزادۍ رادیو سره په مرکه کې همداراز یادونه وکړه چې د شیکاګو د سرمشریزې په څنډه کې به د افغانستان او پاکستان ولسمشران هم کتنه وکړي. د د پوینا په دې کتنه کې به د سولې د عالی شورا مشر هم حاضر وي.
شیکاګو کانفرنس په څنډه کې به د افغانستان ولسمشر پاکستان د رئیس مور سره ګوري. په دې کتنه کې به د سولې د عالی شورا رئیس هم ګډون کوي. هغه هم شیکاګو ته راغلی تر څو په دغه ناسته کې چې پاکستان د رئیس مور سره کیږي او په دې ناسته کې به د سولې د پروسې په اړه خبرې کیږي. د سولې په پروسه کې د پاکستان ونډه یا نقش دغه ټول هغه مسایل دي چې په دې ملاقات کې به پر دې باندې خبرې کیږي. نو په دې خاطر د سولې د عالی شورا رئیس صلاح الدین ربانی هم شیکاګو ته راغلی دی.
د سپینې ماڼۍ جګپړي مقام چې مخکې یادونه وشوه د خپل نوم نه ښودلو په شرط اسوشیتد پرس اژانس ته ویلي دي چې له طالبانو سره د سولې په اړه د کرزي او اوباما خبرې به اوږدې وي. طالبان په 13 مارچ میاشت کې له امریکایي چارواکو سره د سولې له خبرو ووتل، خو یاد شوی امریکایي مقام وایي چې له افغان حکومت او ځینو نورو سره د طالبانو جلا تماسونه لا هم روان دي. دا زیاتوي چې ښاغلی اوباما به له ولسمشر کرزي سره په کتنه کې پر خپل دې نظر ټینګار وکړي چې په افغانستان کې سیاسي پخلاینه د افغانستان د راتلونکي د امنیت لپاره ډیره مهمه ده.
د افغانستان په اړه د شیکاګو کانفرنس نن پیلېږي او سبا به هم روان وي. د ناتو د 28 غړو هیوادونو مشران او د ګڼو نورو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي به پکې ګډون لري. د ناتو چارواکي وایي تر 2014 میلادي کال وروسته چې د ناتو اکثریت جنگي ځواکونه له افغانستان څخه وځي، دوی د افغان ځواکونو مالي او پوځي ملاتړ ته ژمن دي او پر همدې مسلې به په کانفرنس کې خبرې کیږي. دا په اصل کې د چې ځینو هیوادونو له افغانستانه د خپلو ځواکونو ایستل پیل کړي او نورو د هغوی د ایستلو نکړه ده. د ډیورند کرښې پورې غاړي پښتنو د قبایلی خوځښت یو مشر سردار اسلم خان مومند وایي د امریکا په شیکاګو کې د افغانستان په اړه د کانفرنس په اجنډا کې باید د کوزو پښتنو د سرنوشت او امنیت مسله هم شامل وي. نو موړي له ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل په کوزو پښتونخوا کې د امنیت، اقتصاد او اجتماعي ودې مسله د افغانستان په پیښو پورې مستقیم ارتباط لري. داوود وفا له د سره مرکه کړې. د مرکه په سر کې ورڅخه پښتنه کړې د شیکاګو کانفرنس چې نن پیلېږي څه تمه ورڅخه کېدای شي؟
دا غواړو چې افغانستان کې امن راشي او زمنګ چې کوم پښتانه چې دي کوم په خبر پښتونخوا کې دي قبیل دي دا ټول موږ یو اتفاق یو رونه شو یو دغه شو او دلته امن راشي، دلته کارخانه جوړ شي، کاروبار جوړ شي او جنگ جو ختم شي. باقی موږ نور شهیدان نه دي پکار، غازیان هم پکار چې امن جوړ کی او دا کانفرنس کامیاب شي. او زم دا امید کوم چې موږ سره خېګړه وکي، موږ یو اتفاق راولي. دنیا لوی قوتونه امریکا، برطانیه، فرانس، جرمني، جاپان، اټلی، آسترالیا دوی چې افغانستان ته راغلي دي زموږ مېلمانه دي. خبره دا ده چې اوس دوی له پکار ده چې اوس یو لاره جوړ کړي چې امن راشي. نو دوی به عزت ته په دې کې
پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری هم په دغه کانفرنس کې ګډون لري. دغه کانفرنس ته په کتو تاسو د پاکستان دریز څنګه ارزوي چې هغوی هم د افغانستان په اړه باید څه وکړي او په دغه کانفرنس کې باید څه ډول ژمنې ترې واخیستل شي؟
یاره داسې شی دی چې پاکستان له موږ د ښه کار امید نه ساتو. پاکستان چې دی دا د قبایلو دشمن دی، د پښتانه دشمن دی، ټول د افغان موږ یو قومي دانه ده. داسې خلکو موږ بیل کړي، موږ یو نکابله دي. پاکستان هیڅ کله دا نه غواړي چې افغانستان کې امن راشي. موږ د پاکستان نه هیڅ خیر توقع نه ساتو. باقی منگ دا دی نور ملکونو نا دا خیر توقع ساتو منگ شکاگو که چکم کانفرنس تا دا دی رکھا خبر دا منگ دی رکھا توقع ساتو لیکن منگ دوی تا اپیل کهو همدردانا اپیل کهو التماس کهو التجا کهو چورو را دا کتا پختنو خبر دا دا که دا بلوشستان دی که دا پیخور دی قبیلستان دی که دا افغانستان دی لطولو چه دی یو ترونی را ولی دا کانفرنس دوی یو زان افغانستان دی جو کرده دوی د کوزا خو پختلو ته دا جوړ کی زکا چې موږ ټول یو وي موږ به نه یو په پټاګ وو نه به لګي هغه یو دی افغانستان سره موږ هم شامل کی
سردار صاحب څنګه کې دی شي چې دوی د کوزي پختونخوا مثلا هم په دغه کانفرنس کې شامل کړی شي الته خو د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری هم په دغه کانفرنس کې ګډون لري شاید هغه د ټول هیواد په کچه د خپل حقونو او یا د خپل اړیکو مسله یاد کی
ګوره آصف علي زرداری چې دی کنه دا خو هیڅکله دا نه غواړي چې دا پښتانه په اتفاق کې د کې وسیله نشته د ده په زړه باندې دومره اخته ولاړ دي آصف علي زرداری کې بالکل مسلمانی شته نه دی برطانیا چې دی د وطن ته راغلی او دا پښتانه نیم کړل اوس د ده فرض دی چې دا بېرته یو کي او بې یو د یو وروڼه کي یو اتفاق یې کي نو برطانیا به په دې ښه کاره شي شکاګو کانفرنس نه موږ دا امید کوو چې پاکستان او د افغانستان حق ووایي او حق پرې وسپاري دا موږ دا غوره امید ساتو انشاءالله
قبایلی مشر سردار اسلم خان مومند و چې د شیکاګو کانفرنس پر اهمیت او د پاکستان پر رول خبرې کولې
د شیکاګو سرمشریزا شیبه په شیبه له ازادي رادیو
د ناتو مشرانن په شیکاګو کې له 2014 میلادي کال وروسته له افغانستان په خاصه توګه د دې هیواد له ځواکونو سره د مالی مرستو په اړه خبرې کوي افغان الویدیز مقامات ویل له 2014 میلادي کال وروسته به په کلنی ډول د افغان ځواکونو د روزنې تجهیز او نورو اړتیاو لپاره څه د پاسه 4 میلیارد ډالر مرسته کیږي جزئیات له رضوان مراد څخه اوري
د شیکاګو په کانفرنس کې به د ناتو او نورو هیوادونو مشران د افغانستان د جګړې د پای لپاره د یو داسې ستراتیژۍ په برابرولو غور وکړي چې دوه لسیزې د مخه له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد له وتلو وروسته د هغه مهال د رامنځته شوې ګډوډۍ د تکرار خطر پکې موجود نه وي هغه خطر چې د فرانس پریس خبري اژانس پوینا په افغانستان کې د القاعده شبکې رامنځته کېدو ته زمینه برابره کړه په داسې حال کې چې د ناتو هیڅ یو غړی هیواد د لا نور وخت لپاره د افغانستان د جګړې د ترسره کولو لپاره لیوالتیا نه لري یوازنی انتخاب د یو داسې افغان امنیتي ځواک جوړول دي چې له 2014 وروسته د طالبانو او د هغوی د ملاتړو په وړاندې د جنګېدو توان ولري د فرانسې د خبري آژانس پوینا د دې لپاره افغانستان په کلنی ډول 4.1 میلیارد ډالرو ته په داسې وخت کې اړتیا لري چې اکثره لویدیځ هیوادونه له مالي او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د کمیسون مشر اشرف غنی احمدزی فرانسوي خبري اژانس ته ویلي تیر کال د افغان امنیتي ځواکونو لګښت 6 میلیارد ډالر او په داسې حال کې چې د افغانستان عاید یوازې 1.1 میلیارد ډالر و نوموړي ویلي د افغان ځواکونو مالي ملاتړ په اصل کې د نړیوال امنیت په برخه کې پانګونه ده خو د ولسمشر بارک اوباما او د ناتو د مشرانو مخ ته په دې برخه کې پروت خند خپل ولسونه په دې قانع کول دي چې د افغانستان جګړه په دغو سترو لګښتونو ارزي په همدې حال کې د پولند ولسمشر د روانې اونۍ په سر کې ویل هغه هیوادونه به چې د افغانستان سره مالی مرسته کوي په دې اړه چې مرستې په امنیتي او یا ملکی برخه کې مصرف شي له سختو پریکړو سره مخامخ وي د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جاوید لودین وایي لویدیځ قوتونه چې کله له افغانستان سره د خپلو مالي مرستو اندازه ټاکي نو دا باید په پام کې ونیسي چې په دې سیمه کې فعال تروریزم د ټولې نړۍ لپاره ګواښ دی جاوید لودین ویلی دا خیرات نه دی چې افغانستان به اخلي بلکې هیواد دا محل او پراتلونکي کې هم له تروریزم سره د جګړې په لومړۍ کرخه کې واقع دی نوموړي ویلي تروریزم په افغانستان کې نه دی پیدا شوی بلکې د هیواد ته له پولو اغړ څخه راوړل شوی چې د لویدیځ د خلکو په شان افغانان قربانیان دي د فرانسې د خبري اژانس پوینا که څه هم افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال پروسه پیل شوې خو لا هم افغان ځواکونه د فساد او سرتیرو د تیښتې په شمول له راس راستونزو او نیمګړتیاو سره مخامخ دي دغه راز یو شمېر افغان محلي مقامات شکایت لري چې ځواکونه د درنو وسلو او مهماتو په شمول نور لازم وسایل او اسانتیاوې نه لري ناټو دا محل څه د پاسه 3.5 لک افغان سرتیرو تر اوسه نه ورکوي خو ویل کیږي چې له 2015 کال وروسته دا شمېره 2.25 لک تر اخته شي او د فرانس پریس پوینا د 4.1 میلیارد ډالر مرسته به هم له وړوکي افغان امنیتي ځواک سره کیږي
بلخوا یو بریتانوی چرواکی وایي یو شمېر ځواکونه به یې له 2014 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې سي. تر دې دمخه بریتانیا ویلي و چې ټول ځواکونه به یې په افغانستان کې د ناټو د پوځي ماموریت له ختمېدو سره سم له دې هېواده ووځي. نور حال د فریدې هوډ سیفي په رپورټ کې.
برتانیا به له 2014 میلادي کال څخه وروسته ښایي خپل لږ شمېر عسکر په افغانستان کې وساتي څو له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. دا خبره د برتانیې یو لوړ رتبه چارواکي له قوله رویټرز خبري آژانس خبره کړې ده. دا لومړی ځل دی چې له 2014 کال څخه وروسته برتانیا په افغانستان کې پرته له هغو ځواکونو چې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره یادونه کړې د خپلو لږ شمېر عسکرو پاتې کېدو ته اشاره کوي. برتانیا په نظر کې لري چې د روان میلادي کال تر ختمېدو د مخه له خپلو 9500 پیاوړو ځواکونو له ډلې څخه 1500 عسکر له افغانستانه وباسي. یعنی د مخه تر دې چې په 2014 میلادي کال کې د ناټو پوځي ماموریت په افغانستان کې ختم شي او خپل افغان ځواکونه امنیتي چارې په غاړه واخلي، دا ځواکونه به له افغانستانه ووزي. په شیکاګو کې د ناټو د سرمشریزي لپیلیدو د مخه یاد شوی برتنوي چارواکي ویلي، لکه څنګه چې موږ د مخه ویلي دي، برتنوي ځواکونه به د 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې پوځي ماموریت ونه لري. د هغه په وینا کوم برتنوي ځواکونه چې په افغانستان کې به پاتې کیږي ډیر شمیر به یې د روزنې او څارنې په چارو بوخت وي، خو هغه دا رد نه کړل چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې به که اړتیا وي نو یو لږ شمېر ځواکونه به برخه واخلي. تر دې دمخه برتانیا ویلي و چې 120 تنه برتنوي عسکر به په یوې پوځي اکاډمۍ کې افغان ځواکونه وروزي. برتانیا تر متحد ایالاتو وروسته په افغانستان کې ډیر ځواکونه لري. اخوا د فرانسې د دفاع وزیر یان یوویس ډراین د تیری شنبه په ورځ لغ خپل امریکایي سیال سره تر خبرو وروسته وویل سکال افغانستانه د فرانسوي ځواکونو پلان به د شیکاګو په غونډه کې د ناټو تړون یووالي ته کوم زیان ونه رسوي. دراین د فرانسې خبری آژانس سره په مرکه کې ویلي د 2012 میلادي کال په ختمېدو سره له افغانستانه د فرانسوي ځواکونو په بيستلو سره بچي د ناټو د ټاکلي محلوي څخه دوه کاله مخکې موده ده د شیکاګو په غونډه کې به لویستونز پیدا نکړي. د فرانسې د دفاع وزیر د خبرې تر هغه وروسته وکړي چې د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا سره یې 40 دقیقې خبرې وکړي او هغه د خبرې له صمیمیت ډکې وبللې او د فرانسې د ریزی د پوهیدو وړ وباله. د فرانسې د دفاع وزیر وایي یو شمیر عسکر به د افغان پوځیانو د روزنې او امنیت ساتنې لپاره په افغانستان کې پاتې شي او شاوخوا 900 پوځي موټرونه او 1400 کنټینرونه به بیرته فرانسې ته ستانه شي. د فرانسې د دفاع وزیر د دې پوښتنې په ځواب کې چې په افغانستان کې به له 3500 ډیره فرانسوي عسکرو څخه څومره بیرته فرانسې ته ستانه شي وویل هغه نشي کولی په دې ارتباط د ځانګړو ارقامو په اړه خبرې وکړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
افغان امنیتي چارواکي وایي د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې تر ډېر شو زیات د دولت وسلوال مخالفان وژل سوي دي. نور جزئیات د احمد شاه فطرت پر پټ کې.
امنیتی چارواکی وای په دغه عملیاتو کې تر ډیر شو زیات د دولت وسوال مخالفان وژل شوی دي. په دغه عملیاتو کې همدا شان څلور افغان امنیتی ځواکونه وژل شوی او درې نور ټپیان شوی دي. د فراه ولایت د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر سمنوال محمد غس مالیار وای په دغه څلور ورځنی عملیاتو کې اته تنه د دولت وسوال مخالفان ژوندي نیول شوی دي. د پوینا د فراه ولایت د بلبلوک ولسوالۍ ډیرې سیمې دغه عملیاتو په ترڅ کې د دولت وسوال مخالفان د شتون څخه پاکې شوی، خو دغه عملیات به نور هم دوام وکړي.
د بالابلوک نه د شیوان نه وتی دي بیش نفره تلفات ورسره او زخمیان لري. زخمیان د زرمردان او د فرارود په طرف باندې رسېږي. عملیات تصویبي به دوام کوي، وخت به نور هم دوام کوي او د بالابلوک ټول کلي او فرجات به دغه کېږي تصفیه کېږي.
له بلې خوا دولت وسوال مخالفان بیا ادعا کوي چې په دغه عملیاتو کې افغان ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. قاري یوسف احمدي چې ځان د وسوال مخالفان ویاند بولي وایي په دغه جګړه کې تر څو زیات دولتي سرتیري وژلي او همداشان څو د پولیسو رنجرې هم تخریب کړي، خو امنیتي چارواکي بیا دغه خبره نه مني.
په کابل کې اکثرو ورځپاڼو د شیکاګو پر کنفرانس او نورو مسایلو تبصرې خپرې کړي. حمید مومن ځینې ورځپاڼې لوستې.
په کابل کې خبردونکو رسپانو نن هم خپلې تبصرې د شیکاګو سرمشرې ته ځانګړی کړي او د افغانستان د موجوده ستونزو د هواري لپاره ځینې سپارښتنې کړي. سرنوشت عدالتو رسپانو لیکلي چې نړیواله ټولنه باید د شیکاګو په کانفرنس کې د افغانستان د اړتیاو په پام کې ساتلو سره پریکړه وکړي. د رسپانو په وینا د افغان ځواکونو پیاوړي کول او د دوی تمویل هغه څه دی چې نړیواله ټولنه او افغان دولت باید ورته جدي پاملرنه وکړي. رسپانو لیکلي چې د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو تر څنګ باید د افغانستان په چارو کې د نه مداخلې په اړه هم له نړیوالې ټولنې په تیره بیا د افغانستان له ګاونډیانو څخه کلکه ژمنه واخیستلی شي. رسپانه د ګاونډیو د لاسوهنو مسله خورا جدي بلله او لیکلې که چیرې د دې لاسوهنو مخنیوی ونه شي نو له افغان ځواکونو سره مرسته به ګټور نه وي او دا ځکه چې همدا ګاونډیان به هڅه وکړي چې په امنیتي ځواکونو کې خپل جاسوسان ځای پر ځای کړي. ملي باور نه درلودو رسپانه هم په دې ټینګار کړی چې د شیکاګو په سرمشریزه کې د په افغانستان کې د لاسوهنو پر مخنیوي غور وشي. د رسپانه په وینا د افغانستان په کورنیو چارو کې د ګاونډیو لاسوهنه هغه څه دی چې په هیواد کې د نړیوالې ټولنې او دولت هڅې ننګولی شي او په تیرو لسو کلونو کې د ناټو د هڅو د پاتې راتلو یو اساسي لامل هم همدغه لاسوهنې دی. د رسپانه په وینا ایران او پاکستان هغه هیوادونه دی چې هڅه کوي په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې هڅې ناکامه شي. ملي باور د شیکاګو سرمشریزې ته سپارښتنه کړې چې د سیمې هیوادونه تر فشار لاندې راولي او هغو هیوادونو سره سپینې خبرې وکړي چې دوه مخې سیاست پر مخ بیایي. محور نه دولت رسپانه لیکلی چې د شیکاګو سرمشري زبه تر ډیره په دې سرخی چې په څه ډول سره له 2014 میلادي کال وروسته د افغان ځواکونو د تمویل لپاره مالی منابع پیدا کړی شي. رسپانه لیکلی چې د شیکاګو په څنډه کې له افغان ولسمشر سره د امریکایي سیال بارک اوباما د خبرو تمرکز به هم په همدې مسلې وي. خو رسپانه لیکلی چې افغانستان د خپلو ځواکونو د تمویل او روزنې ترڅنګ د ښه حکومتدارۍ د رامنځته کولو لپاره هم د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري. رسپانه لیکلی چې افغان چارواکو ته پکار ده چې په دا ډول ناستو ولاړو کې دا مسله په جدي توګه مطرح کړي او د بسپنې د ترلاسه کولو پر ځای ښه به دا وي چې نړیوال پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي.
د کورنۍ چارو وزارت وایي په هیواد کې د خصوصي امنیتي کمپنیو د لغوه کولو پروګرام بشپړ کړی دی. د دغه وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل له هغو خصوصي امنیتي کمپنیو پرته چې د ډیپلوماتیکو ادارو امنیت ساتي نورې ټولې خصوصي امنیتي کمپنۍ لغوه سوي دي. جزئیات له کابل د احمد زبر ژمن په رپورټ کې.
که څه هم د کورنیو چارو وزارت د هغو ټولو خصوصي امنیتي کمپنیو د لغوه کېدو خبره کوي چې د ناټو د اکمالاتي کاروانونو او غیر ډیپلوماتیکو ادارو ساتنه یې پر غاړه وه، خو یو شمېر عام خلک بیا وایي چې د دغو امنیتي کمپنیو په فعالیتونو کې کوم بدلون نه دی تر سترګو شوی. د کورنیو چارو وزارت وایي صدیق صدیقي وویل چې د جمهور رئیس له فرمان سره سم له 15 تر 20 پورې کمپنیو پرته نورې ټولې خصوصي امنیتي کمپنۍ لغوه شوې دي. هغه ازادي راډیو ته وویل پاتې کمپنۍ به چې تر ډیره د ډیپلوماتیکو ادارو امنیت پر غاړه لري د روان المریز کال تر پایه لغوه شي او ځای به د عامه محافظت پولیس ونیسي.
هغه ټول امنیتي خصوصي کمپنیان چې دوی مسؤلیتونه درلود، خارجي کمپنیا او داخلي کمپنیان، د فرمان پر اساس به دوی لغوه شوي دي. اوس فقط هغه کمپنیان چې د شپږمې مادې د فرمان پر اساس باندې چې دوی صرف د ډیپلوماتیک نهادونو مسؤلیت لري هغوی هنوز هم پاتې دي. نو هغوی ته هم پلان شته چې دوی هم دغه په روان کال کې دوی هم مسؤلیتونه انتقال وکړي او نور نو امنیتي خصوصي کمپنۍ دې هیڅ په افغانستان کې فعالیت ونه کړي.
خاغلی صدیقی وویل چې اوس مهال په ټول هیواد کې یوازې د 120 ډیپلوماتیکو ادارو او مرکزونو امنیت خصوصي امنیتي کمپنۍ پر غاړه لري. نوموړي وویل د لغوه شو کمپنیو ځای د عامه محافظت پولیسو نیولې چې شمیر 12,000 ته رسیږي. دغه پولیس چې د لغوه شو کمپنیو یو شمیر ساتونکي هم پکې جذب شوي، د کورنیو چارو په وزارت کې د یو نوي جوړ شوي معاینیت لخوا اداره کیږي. که څه هم صدیقی په دې اړه معلومات ورنکړل چې ټولې څومره خصوصي امنیتي کمپنۍ لغوه شوې دي، خو تیر لمریز کال د نو چارو وزارت ویلی و 45 دارنګ کمپنۍ لغوه کړي او 43 نوري به هم ډیر ژر لغوه کړي. دغه کمپنۍ په افغانستان کې د ناټو د اکمالاتي کاروانونو، نړیوالو مؤسسو پراختیايي پروژو او اند شخصي کورونو د امنیت لپاره ګمارل شوی وي. که څه هم د کورنیو چارو وزارت وایي اکثره دغه کمپنۍ لغوه شوي، خو د کابل څوتنه اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل دوی د دې کمپنۍ په فعالیتونو کې کوم بدلون نه دی احساس کړی.
نشته دی دغه سره وانی کندهار ته دی، گردیس ته دی، پوس ته دی، دغه هغه بیایی که نه کترونه بیایی دی تا هغه وایی دست کوتای دی سکوت
کوټ ورته وایي سپور خو مو هغه نه دی لیدلی پولیس نه دی لیدلی یا مم منت هغه مینه د ملي اردو مینه دلدلی چې دا قطر نه بویلی خرڅ دا ضرر ده چې خو د خلکو کری په خپل سار چې څومره وي ما زه ګوډه ودرګي پلګت وي په سکون وي
اوس هم هغه لیدل کیږي تر اوسه پورې دا له منځ نه دي تللي
د ګامیالو بمینه شاه جلاک وزیر اکبر خان کله سم کمپنۍ خو شخصي ست
د افغانستان حکومت اوس له هغه د خصوصي امنیتي کمپنۍ د لغوه کولو هلې ځلې پیل کړ چې د ځینو کمپنۍ ساتونکو د غلا او وژنې په ګډون په جنایتونو او ناامنیو کې ښکیل وبلل شول. جمهور رئیس حامد کرزی په لومړي سر کې د ټولو خصوصي امنیتي کمپنیو لغوه کېدل غوښتل، خو د نړیوالې ټولنې له مخالفت وروسته هغو کمپنیو ته د فعالیت اجازه ورکړه چې د نړیوالو ادارو او ډیپلوماتیکو مرکزونو امنیت ساتي.
ازادي راډیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
په دې خبرونه کې تر 2:30 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی وسات لپاره پیلېږي چې د ایډز ناروغي په باب کې خبرې کیږي. تاسو هم په پروګرام کې ګډون کولای شئ. 2:30 بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له فرشتې جلال عزیز خبري.
جمهور رئیس حامد کرزی نن د ناتو د سرمشري دی کې ګډون کوي او په پایل کې به د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداري سره خبري وکړي. د سرپل په مرکز کې د وروستیو سیلابونو له امله رپورټونه وایي چې 9 تنه وژل شوي. په سرپل کې چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې پرون په دغه ولایت کې سخت سیلابونه راغلل او امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 300 کسان له خطر څخه ژغورل دي. د خوست عامه روغتیا د ریاست مسؤلین وایي چې د اسماعیل خیلو په ولسوالۍ کې په ولیسه کې سلهاوس د کون کې مسموم شوی دی. د امریکا پولیس وایي پرون یې درې مشکوک سړي د جمهور رئیس بارک اوباما پر انتخاباتي کمپاین د حملو د پلان او پر پولیسو د پټرولي بمونو د ورغورځولو په تور نیولې دي. هغه چینایي بشري فعال چې په وروستیو کې د پیکینګ او واشنگتن ترمنځ بحثونه را پیدا کړي وو پرون امریکا ته ورسید. د سربیا د جمهور ریاست د انتخاباتو دوهم دور روان دی او خلک د رای مرکزونو ته ځي. او د فیسبوک د انټرنیټي پاڼې مؤسس مارک زاکربرګ پرون د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې واده وکړ.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام و خوش آمدید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. من مصطفی صدیقی هستم و امروز مهمانانم هستند دکتر عنایت الله سهیل از کابل و دکتر خالق ویسی از فنلند. دکتران متخصص خوش آمدید به برنامه ساعت رادیو آزادی. در این برنامه در مورد ایدز صحبت میکنیم. ایدز چیست؟ ویروس HIV چیست؟ اعراض و علائم ایدز کدام هستند؟ ایدز چگونه انتقال میکنه؟ عوامل خطر ایدز کدام هستند؟ آیا قابل تداوی و معالجه است؟ در این مورد هم صحبت خواهیم کرد که اطلاع رسانی و تنویر اذهان عامه در مورد ایدز در افغانستان چگونه است و چقدر با اهمیت است؟ شما هم مثل همیشه سهم بگیرین، تلفن بکنین و هر چه سوال دارین در این مورد از دکتران متخصص بپرسین. این هم شماره های تماس با برنامه ساعت رادیو آزادی 0799-203-540 و 0700-822-755. به این شماره ها هم میتونین که با ما در تماس شوین. 0042-02-21-12-42-01 و 0042-02-21-12-41-01 منتظرتان هستیم. اما پیش از این که بحث خود را در مورد ایدز و ارائه معلومات اساسی در این مورد آغاز بکنیم، بیاین همین حالا بدانیم که تازه ترین تحقیقات در مورد ایدز در امریکا از چه قرار است. این گزارش را میشنویم و برمیگردیم. مشاوران بخش صحت ایالات متحده آمریکا از اداره غذا و دوای این کشور خواستند تا تابلت به نام تروادا محصول یک شرکت آمریکایی را به حیث اولین دوای وقایوی در برابر بیماری ایدز تصویب کند. این دوا همین اکنون با ترکیب‌های دیگر در تداوی بیماری ایدز استفاده می شود. اداره غذا و دوای امریکا ملزم به تطبیق سفارشات این هیئت تخصصی نیست، اما غالبا از توصیه های متخصصین پیروی می کند. گفته می شود که تصمیم نهایی در این مورد قرار است در اواسط ماه جون گرفته شود. میچل وارن، مدیر اجرایی اداره موسوم به ائتلاف حامی واکسین ایدز، گفته است این موفقیت ما را به تلاش‌های وقایوی بیماری ایدز در سطح جهان نزدیک‌تر می‌سازد. برای میلیون‌ها مرد و زن که در معرض خطر بیماری ایدز قرار دارند، هر خبر در مورد وقایه در برابر این بیماری امیدوار کننده است. نتایج تحقیقی که در سال 2010 میلادی نشر شد برملا ساخت که تابلت تروادا که توسط شرکت در کالیفرنیا ساخته شده، مردان همجنس باز صحتمند را در برابر ویروس ایدز وقایه کرده. بر اساس مرکز کنترل و وقایه امراض آمریکا، مردان همجنس باز سالانه مسئول بیش از نصف 56,000 مورد جدید بیماری ایدز در این کشور هستند. در حالی که این محصول یک پیشرفت در بخش مبارزه با بیماری ایدز تلقی می شود، اما از جانب دیگر انتقادهایی را هم به همراه داشته است. منتقدان میگویند که این تابلت بسیار قیمت است، یعنی تا به 14,000 دلار آمریکایی سالانه هزینه برمی‌دارد و می‌تواند تصور نادرست را در قسمت محافظت در برابر بیماری ایدز به وجود بیاورد، به طوری که شاید سبب افزایش در فعالیت جنسی نامسئول و افزایش موارد جدید این بیماری شود. این تحقیق از سال 2007 میلادی تا سال 2009 میلادی در 6 کشور برزیل، اکوادور، پیرو، آفریقای جنوبی، تایلند و ایالات متحده آمریکا انجام شد. حدود 2500 مرد همجنس باز صحتمند و فعال از لحاظ جنسی در این تحقیق شامل بودند. نتایج این تحقیق در مجله نیو انگلند نشر شده است. گزارش بود در مورد تروادا، تابلت وقایوی در برابر ایدز. بر این که این بحث هم به ارتباط نمانه، میخوام از شما دکتر صاحب سهیل کوتاه بشنویم که از نظر شما تابلت تروادا چقدر میتونه به عنوان یک پیشرفت مثبت در جهت رسیدن به معالجه و تداوی ایدز تلقی شود؟
خب من سلام خود تقدیم میکنم بر شما و بر شنوندگان محترمتان، و همچنان در مورد دوای تروادا که جدیدن در بازار عرضه شده و زیر نظر است که عرضه شوه، و شما ایره گفتن که جهت وقایه میتونه از این استفاده شوه، این دو بود از ایره ما در نظر میگریم. یکی از این که از نگاه مصرف ممکن یک مصرف بسیار بالا را داشته باشه و همچنان به اجتماعات مانند مثلا مواله که پیش روه ممکن کنم مشکل نباشه، یا بتانن که را داده بتانن یا مثلا از احده ازی براین. یک پوینت بسیار مهم است و همچنان ای که تا کدام حد ای مفیدیت خود داره، شاید یام تابل ثابت نشه با صورت درست معلومات دی قسمت در دست نیست. و همچنان قسم که شما هم اشاره کردین، ممکن در اونمو اشخاص که ازی استفاده میکنن معمولا اشخاص همجنس باز هستن که فیصد زیاد واقعات اچ‌آی مربوط به عضو میشه در ایالات متحده آمریکا. به یک نحوه ای میتونه همین موضوع را زیادتر بسازه و از این کار مثلا منصرف نشن و این کار ادامه بتن و به امید از اینکه یک دوایی است که مثلا وقایه میکنن یاره، این را اگه ما با جامعه اسلامی یا مثلا افغانستان ایچ کنیم، ما فکر میکنم که فایدهش شاید کمتر از این باشه که ما ایره توقع میکنیم.
تشکر از شما. خوبی بود خبرهای تازه و بحث در مورد وقایه ایدز. بیشتر در جریان این برنامه دکتران صحبت خواهند کرد که بدون تابلت تروادا دیگر کدام نکات باید مد نظر گرفته شوند تا اشخاص از شر مبتلا شدن به ایدز در امان باشند. خب حالا بپردازیم به اصل بحث ما که در مورد ایدز است. HIV و ایدز چیستند؟ کوتاه و ساده می‌خوایم بگویم که HIV ایدز اولین بار در سال 1981 در ایالات متحده آمریکا گزارش داده شد و از آن به بعد به حیث یک بیماری گسترده در سطح جهان شناخته میشه. ایدز یک وضعیت مزمن و تهدیدکننده حیات است که توسط ویروس به نام مخفف HIV Immunodeficiency Virus که ترجمه مستقیمش میشه ویروس عدم کفایه معافیتی به وجود میآید. یعنی این ویروس مغلق و پیچیده حجرات نظام دفاعی و معافیتی بدن را به شدت تخریب میکنه و پاسخگویی بدن را در مقابل میکروب ها و عفونت ها ضعیف میسازه. خب اکنون تقریبا واضح شد که HIV نام ویروس است و ایدز هم مخفف اصطلاح است که به مراحل ویروس اطلاق میشه. ویروس HIV میتونه از طریق مقاربت جنسی، سوزنهای آلوده با ویروس، خون و محصولات خون و حاملگی انتقال بکنه، که بیشتر در این مورد دکتران متخصص در جریان این برنامه به تفصیل صحبت خواهند کرد. پیش از این که از دکتر صاحب ویسی بپرسیم و سفارش های اونها را بدانیم، معلوماتی که اونها میخواین را بکنن در این مورد و تلفن های شنونده ها را بگیریم، به این در این قسمت یک سوال اساسی را مطرح بکنیم. دکتر صاحب سهیل، بیشتر شما شنیدین که تروادا هم حاصل یک عمر تحقیقات گسترده در ایالات متحده آمریکا و چند کشور دیگه بوده که میخوان حالا راه را برای رسیدن به معالجه و تداوی قطعی بیماری ایدز کوتاه بسازن. در افغانستان آیا تحقیق در مورد بیماری ایدز انجام شده، مشخصا در موردی که به چی تعداد افراد مبتلا به ویروس ایدز هستند؟
خب تشکر دکتر صاحب مصفا. ما نظر شما این موضوع رو ما باید معرض بکنم که نظر به معلومات جدیدی که در اواخر منتشر شده از طریق منابع وزارت صحت عامه، یا قسمی گفتن که بیشتر از 2500 واقعه مثبت مبتلا شدن به ویروس HIV، نه ایدز، به ویروس HIV که شما فرق زیرا گفتن که یعنی یکی ویروس HIV در داخل وجود موجودش ثابت شده است و دیگه همی که مثلا مبتلا شدن به اون حالت پیشروندهش که ایدز است، که یک سندروم است، یک مجموعه الامراض است که از باعث از ویروس به میان میاد. ابتلا به ویروس HIV مثبت که یک شخص با ویروس HIV مثبت ثابت شد، تقریبا بیشتر از 2500 واقع راپور داده شده است. وی راپور است که در اواخر این نشر شده و توقع قسم میره که بیشتر از این باشه. در اینجا بعضی از مشکلات را مدارن که مثلا اشخاص نمیخواین که تست شون، یا مثلا امی آگاهی عامه به سطح نیست که یک کس بخواد خود تست بکنه و مثلا پشت از این موضوعات بگرده. بعض مشکلات دیگر دامنگیر جامعه افغانی است که زیادتر سر از فوکس است، سر از زیادتر تمرکزیت است و این موضوع تست نمودن خون تا بال به حدش نیست. توقع میره که تعداد واقعات مثبت بیشتر از این باشه و همچنان چون که طرق وقایع از قابل شناخت است، مگرم درست توسط مردم شناسایی نشده و یا فهمیده نشده و یا در مناطق دوردست اصلا در این مورد معلومات وجود نداره، پس توقع میره که تعداد واقعاتش بیشتر از این باشه.
چرا از نظر شما چنین هست با توجه به این که ایدز ویروس HIV یک ویروس کشنده هست، یک ویروس هست که حیات را تهدید میکنه، اما چرا حالا شما میگین که اطلاع رسانی و تنویر اذهان عامه در این مورد در افغانستان ضعیف هست؟
سوال بسیار خوبی است. یکی ای که پدیده HIV خودش و همچنان ایدز یک موضوع بسیار جهانی است، فعلا به سطح جهان بسیار سرزی بس میشه و افغانستان هم در 10 سال اخیر توانسته که همگام با جهان بعض اطلاعات دقیق به دست بیاره. مشکلاتی که دامنگیر جامعه افغانی بود یا مثلا مشکلات امنیتی یا هر از هر لحاظ که بود، خب ما نتونستیم که معلومات با عصر وقت به دست بیاریم یا مثلا اون رو برسانیم یا حداقل یک مرکز صدای و تشخیص بر ایدز داشته باشیم. در حدود چند تقریبا 3-4 سال قبل اولین مرکز تشخیص و تداوی ایدز کابل افتتاح شد در شفاخانه انتونی شهر کابل و همچنین یک مرکز دیگر در شهر هرات فعلا یا چیکردن. یعنی قدم‌های نخست است در افغانستان فعلا در مورد تشخیص و تداوی مرض ایدز. این خوازه است که HIV یک ویروس بسیار کشنده و بسیار زیاد فعال است و همچنین بسیار باسینه، میتونه از یک شخص به شخص دیگه انتقال شود مگر وقت گیر است، وقت در بر میگیره تا که ما بتانیم اذهان عامه را روشن بسازیم و ما بتانیم فعالیت‌های خود را فوکس کنیم بالای از این بحث. فعلا در وزارت صحت عامه افغانستان یک پروگرام بسیار وسیع در مورد اطلاع رسانی و همچنین وقایع و طرق جلوگیری از مبتلا شدن به ایدز روی کار است و به شدت سر از این موضوع کار صورت میگیره که چطور ما بتانیم که اذهان عامه را روشن بسازیم. مگر بدبختانه نظر مشکلاتی که بوده تا اکنون ما نتونستیم که چنین یک کار را پیش ببریم.
خب در این مورد بیشتر صحبت میکنیم. تا لحظات دیگر شما گفتین که و میدانیم که ویروس ایدز یا HIV یک ویروس کشنده هست. دیگه چرا کشنده هست به زبان ساده تال حضرت دیگر شما جواب خواهید گفت. اما حالا به فنلند میریم. سلام دکتر صاحب ویسی، خوش آمدین باز هم به برنامه صحت. شما بگوین با توجه به آنچه که دکتر صاحب سهیل گفت، پیش از اینکه معلومات بتیم بیشتر در مورد بیماری ایدز، که اطلاع رسانی و تنویر اذان عامه در مورد ایدز مخصوصا در افغانستان چقدر با اهمیت است؟
بله، با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. میخواستم یک مسئله را کوتاه اول بیان کنم که تاریخچه مرض ایدز برمیگرده به اواخر قرن 18 که از آفریقا شروع میشه و همونقسمی که میدانیم مرض ایدز هیچ نوع سرحد جغرافیایی و سیاسی را نمیشناسه و به سرعت از اونجا جهانگیر شد و به تمام نقاط جهان سرایت کرد. یک مسئله. دوم، طبیعت مرض قسمی است که مرض سیر بسیار خفی و خاموش داره، مثل یک موریانه میمانه که از تهداب ویران میکنه در حالی که ظاهرا شخص صحتمند معلوم میشه، ولی وقتی که اعراضش ظاهر شد به وقت هیچ قابل تداوی نیست. چیزی که توجه مرا به خود جلب کرد، شما تروبادات تابلیت را گفتین که قیمتش به حتی به 14,000 دلار میرسه. شما میتونین با این 14,000 دلار بسیار کار پریونتیو یعنی جلوگیری وقایع کنین، بسیار موثرتر از تا بتونین که را یک نفر شما تداوی کنین. طبعا تداوی یک نفر بسیار با ارزش است، اما وقایع بسیار با ارزشتر است و آسانتر و ارزانتر از تداوی است و مسمرتر از تداوی است. مشکلاتی که فعلا در افغانستان روی آگاهی از هان عامه وجود داره، اولی که مردم از سواد کافی بهره‌مند نیستند و خود از این مشکل اطلاع رسانی را زیاد می سازند. ما فکر میکنم، البته نظر شخصی ما است، که افغانستان فوق العاده مساعد است برای پیشرفت سریع مرض اید و دلایلش هم چند دلیل مختصر ما کوش میکنم فهرستوار بگویم. اول دلیل جغرافیایی. ببینید افغانستان در یک موقعیت قرار گرفته که جمهوریت های سابق شوروی سابق در اونجا در تمام جهان سیر یا پریولنسی مرض بسیار زیاد است در اونجا، همچنان در پاکستان، همچنان در طرف غرب ایران، چین، اینا کشورهایی هستند که در تمام جهان تعداد بسیار بلندی از حادثات مرض ایدز در اینجا ثبت شده و شما میکنین که سرحد واضح بین افغانستان و پاکستان، افغانستان و ایران وجود نداره و مهمتر از اون هند که بسیار مسافرهای ما، دوستای ما میرن به کشورهای مختلف سفر میکنن و میاین و از طرف دیگر میدونیم که 80% واقعات اید در کشورهای جهان پیشرفته صورت میگیره و از این 80% بازم 80-90%ش از طریق مقاربت جنسی و صرف 10%ش از طریق مثلا بلد ترانسفیژن و انتقال خون از یک مریض به دیگر مریض، یا ای که مریض ارتباط خونی داشته باشه یا از پرسنل طبی از یک مریض به مریض دیگر انتقال میکنه. چیزایی هست که باید متوجه
باشید. تشکر دکتر صاحب، بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد. حالا شنونده ها منتظر هستن بشنویم که شنونده ها چی میپرسن. رادیو آزادی روی امواج متوسط 92.6 FM 104.5 میشنوین در این برنامه ساعت با دکتران علیک عنایت الله سهیل و خالق ویسی در مورد بیماری ایدز صحبت میکنیم. یک شنونده داریم همین لحظه، بشنویم چی میپرسه. سلام علیکم.
و علیکم سلام محترم دکتر صاحب مصطفی عطا، دکتر صاحب سهیل تا خالق وسی صاحب تا قدرمن اوریدونکو ته سلامونه وایم. جوابوار خو درخیل ملي را هر
ډیر مننه ایواد صاحب. شرق لاس لطفا پوښتنه وکي.
پوښتنه په قدرمن ډاکټران خام حال او د رمضان کارای دا اول خو به خپل یو غدر تو ان چې دماغ فل دا ګریشه هم ډیر بد راځي او اټومي وسلې یو مخدره مواد بل څه ناوړه بیماری نو له ډاکټرانو سره باندې دا پوښتنه ده چې تر کومه ځایه چې موږ معلومات لرو دا د جنسي نږدېوالي نه دا مرستیا ډېره پیدا کېږي او په غیر اسلامي ملکونو کې ډېره ده. آیا غیر جنسي نږدېوالي نه بل رقم باندې یو انسان نه بل ته نپوهېدای شي که نه، او په هغو کسانو کې دا مرض پیدا کېږي چې هغه بلوغ ته نه وي رسېدلي که نه؟ او بله خبره دا ده چې په ښځو کې دا مرستیا ډېره ده او که په نرانو کې. او یوه خبره بل هم باید وکړم، د افغانستان ډاکترانو د دې لپاره چې په افغانستان کې دا ناروغي ډېره نه شي، زیاته نه شي یا پیدا نه شي، دوی داسې او د دې لپاره یو کمپاین نه ده جوړ کړی چې خلک له مخکې مخکې نه په دې باندې خبره او آګاه شي چې داسې ناروغي هم له ځان وساتي، ځکه تر هغه سرحده پورې بریده پورې چې موږ معلومات لرو د دې مرستیا د اتحاد تداوي نه شته. نو که ډاکتر صاحبان په دې اړه موږ ته معلومات راکړي ډېر به خوشحاله شو.
بسیار تشکر از خودت هیوادوان صاحب از ننګرهار، واقعا سوالات اساسی را مطرح کردی. حالا لطفا بشنو دکتر صاحبایی که در این برنامه مهمان ما هستند، حتما جوابای خوب و لازمه به خودت خواهند داشت. خب یک شنونده دیگه هم داریم منتظر هست، بشنویم چه میپرسه. سلام علیکم. و علیکم السلام. مهربانی بکنین سوال بکنین لطفا. مهربانی پشتنه بکنین لطفا.
پښتنه مې دا ده د ډاکتر صاحب څخه چې دغه عیش په افغانستان کې څومره دی او څومره پیدا کېږي، په اکثره په دغه اوسنی حالت کې څومره پیدا شوی دی؟
خب تشکر از این که تماس گرفتی و سوال کردی. خب دکتر صاحب سهیل، میایم به شما با توجه به سوالاتی که هیبادوال از ننگرهار پرسید، شما یادداشت کردین، بیاین در مورد این صحبت بکنیم که ویروس HIV چگونه انتقال میکنه و به این ترتیب میشه به سوالات هیبادوال هم جواب بگوین.
دیره مننه د هیوادوال صاحب به د پکتن په ځواکه باید اوسو ایم چې هغه معمولی لارې د انتقال د HIV د ویروس هغه دغه دی چې په ډیر زیات کچه سره نامسئونه جنسی اړیکه، یعنی نه تنها جنسی اړیکه، نامسئونه جنسی اړیکه هر کله چې جنسی اړیکه زیات شي یا مثلا د سه کسانو سره وشي چې هغه پیژندل شي وي چې د اچ ای وی میکروب ماده ککړ دي او یا نه پیژندل شي او هغه ککړ وسی، نو دا یوالاره دغه ده او دا ډیره معمولی لار ده او په دې باندې ډیر تاکید کیږي چې معمولا د اچ ای وی ویروس دغه طریق څخه انتقالیږي، مګر دا یوازنی لار نه ده او باید غلط فهمی لری کو چې صرف د دې طریقه مثال دغه ویروس انتقالی کېدای شي. اکثر د واقعیت وی چې هغه نامسئون او یا نامشروع جنسی اړیکه ونه لري، مګر د اچ ای وی میکروب دغه په وجود کې شته ده او هغه ته انتقال شوی د شدت واقعیت مو خپل په شفاخانه کور سره مخشوي او دغه تاریخچه هم شخصې ده. هغه هیڅ داس کوم کار یعنی نامشروع جنسی اړیکه نه درلوده، مګر د اچ ای وی ویروس په وجود کې مثبت وو. نو کېدای شي د اچ ای وی ویروس په غزوی کې چې دوی سلمونۍ ته ورزي د خپل وختونو د پریکول د پارزي حالته کوم پل د پاکی چې د استفاده کېدای شي هغه ناپاک ووسی، د دې نه مخکې د بل څه استفاده کړی وي یا بل څه استفاده شوی وي او دغه پوینه کې دغه ویروس ووسی او هغه پکې کړ شي او د دوی وجود ته ور انتقال شي، او یا هغه پچکاریش دوی ته کی کده شغه په ککړوی دوی ته انتقال شي، او یا هم مثلا دوی د چانه وینه اخیستی وی او ضرورت وینه ته ولري او هغه وینه مخکې نه ویتس شوی، نو په دې ترتیب باندې دوی ته انتقالیږي. او یا کده شي وبل د انتقال لار هم شته د چی ایوا مرده دغه په وجود کې د اچ ای وی میکروب په وینه کې مثبت ده او د هغه څخه طفل تولد شو، طفل دنیا ته راغی، نو دغه طفل خو هیڅ کومه ګناه نه لري، مګر هم کده شي په وخت تولد کې او دغه طفل ته انتقال شي پرې رقم فیصدی، او یا هم کېدای شي د شیدو ورکولو په زمان دغه طفل ته انتقال شي. نو د اچ ای وی د ویروس انتشار لپاره یوازنی لار همغه نامشروع جنسی اړیکه نه دي، په زیات فیصدی امکان لري چې هغه ووسی، مګر هم دغه نور لارش ما خود په دې طریقه هم دوی ته انتقال کوي. او د بلورو د پښتنه په ځواب کې چې د خو سره ځخه پښتنه کړې و که تاسو اجازه زبده ته هم ځواب ورکم.
حتما بفرمایئ.
دوی پښتنه کړې و چې په افغانستان کې د ایډز کچه په کومه اندازه ده او په کومه اندازه مثال د ایډز واقعات کشف شوي دي. زه صرف غواړم چې یوه غلط فهمي زه لرې کړم. یو د ایډز واقع ده او یو هم د ایچ آی وی مثبت واقع ده. ایچ آی وی مثبت دې ته وایي چې د شخص په وجود کې د ایچ آی وی میکروب یا ویروس مثبت ثابت شي، مګر هغه په ایډز باندې مبتلا نه وي. ایډز هغه حالت ده چې کله دفاعي نظام ضعیف شي، نو په نتیجه کې ډېر تعداد امراض رامنځته کیږي. دغه په نتیجه کې هغه شخص ضعیفي خپل وزن د لاسه ورکوي او نور اعراض او علائم لري چې هغه به ایدز نومول کیږي. نو هغه تعداد کسانو چې دغه په وجود کې صرف مثبت ایچ آی وی میکروب ثابت شوی ده تقریبا تعداد په افغانستان د 2500 کسان څخه ډیر ده. او لکه څنګه شما مخکې وویل کېدش دغه تعداد زیات ووسی ځکه چې دلته مختلف لار د انتقال شته. او یا بل لار د انتقال شته ما د یادونه وزي هغه زوایمه چې دغه کوم زرقی مخدرات توکي چې اخیستل کیږي، مثلا پچکاری کې اخلي کسان ځینې زرقی په پچکاری باندې ځان ته ځینې نشه مواد زرق کوي، نو دغه طریقه هم انتقال صورت نیسی. او چون چې بعض وختونه په افغانستان که دنجه تو کسی خزیات استفاده کی نو که دهش پی ایچ آی وی اخته کسان دیر وی، مگر هم دهش واضح ثابت شوه ایتس دقوی ثابت چی تروس دهی قشمیره پا افغانستان که نده معلومه، مگر پی ایچ آی وی که کرد کسان که تعدادی ده 2500 کسان سخ زیاد ثابت شوه چی که دهش دقا تعداد لوار شی.
تشکر دکتر صاحب. شما از اعراض و علایم ایتس گفتین، حالا بیاین یک مقدار در این مورد هم به شنونده ها معلومات بتین که یک شخص چگونه بدانه که دچار ایدز هست، یا بیشتر میخوایم در کل اعراض و علائمش را واضح بسازین.
تشکر دکتر مصطفا. ما این موضوع رو میخوایم که یکم خلاصهشم بر شما بگویم به خاطر که اعراض علائمش بیخی زیاد است. خب ایت زمانی که تحسس میکنه یک حالت است که بعد از اینکه یک شخص مبتلا به ایچ آی وی میشه، ویروس ایچ آی وی در خونش مثبت ثابت میشه، این به میکانیزم دفاعی عضویت از او تماس میگیره یا ارتباط میگیره، چون که ویروس ایت ویروس ایچ آی وی ببخشن مستقیما سیستم دفاعی بدن مورد حمله قرار میده، حجرات از بنام سی دی 4 که یار مورد حمله قرار میشه و این حجرات امو تنبیه کننده سیستم معافیت بدن است. یعنی به ارتباط امو اساس و اصل سیستم معافیت بدن ضعیف میسازه و بالاخره زمینه را بر امراض مختلف مساعد میسازه. و زمانی که امراض تحسس میکنه یک حالت پیشرونده اش ایره به نام ایدز یاد میکنن. به صورت کلی باید ما بگیم که در 4 مرحله ما میتونیم که اعراض علائم مرض ایدز که بعد از مبتلا شدن به اچ آی وی به میان میاره ما ذکر بکنیم. یکی مرحله اول است که در هیچ جای هیچ گونه اعراض علائم وجود نداشته و صرف اعراض علائم ابتدایی مثلا یکم مشکلات تنفسی به یک شخص پیدا میشه و بعض مشکلات جلدی ممکن در وجودش پیدا شه، مگر در مرحله دوم این حالت پیشرفت میکنه، زیاد وزن صورت میگیره، تقریبا شخص لاغر میشه به اصطلاح عام و همچنان صرفه عطسه و بعض از مشکلات تنفسی طرق الهوی را پیدا میکنه و همچنان بعض مشکلات جلدی را پیدا میکنه به شکل رش یا به شکل بخار و به شکل هرپس زوستر ما میگیم، یک اصطلاح طبی است. بعض مشکلات یا تخریش های جلدی را پیدا میکنه و همچنان در اطراف لب ممکن بعض کفیدگی را به میان میاره که مرحله دومش است. همی اعراض علائم پیشرفت میکنه در مرحله سوم میاد. در مرحله سوم زیاد وزن زیاد میشه، تقریبا 10% از وزن خود این مریض از دست میده، مبتلا به امراض مختلف طرق تنفسی میشه و همچنان ممکن مشکلات جلدی زیاد شوه و ممکن باعث کمخونی و بالاخره در مرحله چهارم هنوز هم پیشرفت میکنه و بالاخره منجر به مرگ میشه. این من خلاصش براتون گفتم که اگه نکته ها رو بگیم تعداد زیاد است که
تشکر. این موضوع جالب هست که یعنی مرحله وار این ویروس به تخریب میپردازه و اعراض و علائم را به وجود میاره. تا لحظات دیگه بیشتر در این مورد صحبت میکنیم و نظرات دکتر ویسی را هم خواهیم داشت. اما حالا حبیب کامران از سویدن با ماست. سلام کامران صاحب، مهربانی شرق لست دوستان پشتنه اوکی
دیره من نه پشتنه خونه داده چی ده اچ آی وی او ده ایتس داره که که دکتران صاحبان پرکی به نوچوی او ده اچ آی وی ده اخستل کیجی ده چیز تخواه او ایتس خواهدی معلوم دی چی او ده نمشروع علی کود سیاده او ده اچ آی وی اغا چنگ میکروب دی او اغا د کنه لارې انتقالي لري او دا غسره سره یو کېڅه چې دا هغه مخنیوي وکړي. یعنی هغه انسان چې په اچ آی وی اخته وي دا یا په اپس اختل دا نور روغ انسانان دا سره څنګه برخورد وکړي. زه ګومان کوم زموږ کوڅونه چې ټولنه د ډېر بد برخورد بور سره کېږ، او زه هیله کوم دغه مریضانو څه چې دی په ځان پوه وي او دوی ورسې روغتیایي مرکزونو ته خپله وینه ورکړي، خپل معاینات وکړي او خپل ځان ته دغه معلومه کړي، نو به دا ډېر اسانی راولي او دا به ډېر ښه وي.
بسیار تشکر از شما جناب کامران از سویدن. موضوع اساسی رو شما مطرح کردین، یک قسمتش انشاءالله که دکتر صاحب سوهیل جواب خواهند گفت و یک موضوع دیگهش که بیشتر برمیگرده به مسائل فرهنگی اجتماعی دکتر صاحب ویسی در موردش صحبت خواهند کرد. خب برنامه صحت امروز به بیماری ایدز اختصاص یافته. تا حالا در این مورد صحبت کردیم که ایدز چیست، ویروس اچ آی وی چیست، اعراض و علائم ایدز کدام هستند در کل، و در این مورد صحبت کردیم که ایدز چگونه انتقال میکنه. در نیمه دوم این ساعت بیشتر در مورد ای که کدام نکات باید مد نظر گرفته شوند که از شر بیماری ایدز یک شخص در امان باشد، عوامل خطر ایدز کدام هستند، در این مورد صحبت خواهیم کرد. در این مورد صحبت میکنیم که آیا قابل تداعی و معالجه هست یا نه، و در مورد مسائل فرهنگی اجتماعیش همونطور که پیشتر جناب کامران از سویدن هم تماس گرفتن و مطرح کردن در این مورد صحبت میکنیم که حالا وقتی یک شخص دچار بیماری ایدز است یا دکتر برش گفته که تو اچ آی وی مثبت هستی، با او در اجتماع چگونه برخورد صورت بگیره. در این موارد صحبت میکنیم، منتظر شما هم هستیم. اما حالا وقت خبرها رسیده، خبرها را میشنویم و بعد از او در نیمه دوم برنامه ساعت از رادیو آزادی با شما خواهیم بود. حالا ساعت 3 بعد از 4 به وقت کابل است.